این تازه از اون سهر من باشین از اینام میخوایم که ورزش کردن با ندختر آرام.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو وضعیت او پر هغوی محدودیتونو د اندېښنې وړ بولي. د ریچارډ بینټ د کلنی راپور په یو ابتدایي بڼه کې دغه اندېښنه ښودل شوې. دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا خپور شوې ده. تم ده چې د دې راپور وروستۍ او بشپړ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 45 ناستې ته وړاندې شي چې دا ناسته پرون په جنیوا کې پیل او د اکتوبر تر 6 نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي یعنې د طالبانو حکومت لا هم وخت لري چې د بشري حقونو د سرغړونو له امله رامنځته شوې تراژیدي ختمه کړي او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تر اوسه د ریچارډ بینټ د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دې د بینټ راپورونه رد کړي او هغه یو اړخیز بللی دی. امریکایانو د دوشنبه په ورځ پر دغه هیواد د سپتمبر 11مې د تروریستي برید 22مه یادغونډه جوړ کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه برمته کوونکو له مسافرو ډکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. درېمه الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېده او څلورمه یې په واشنگټن کې د پنټاګون مرکز دفتر ته څیرمه ولګېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس شبکه لیکلي، موږ نن هغه 2900 ارزښتناک خلک چې د سپتمبر 11مې له موږ ولوټل یادوو او هغو ټولو شیانو باندې تمکیږو چې د سپتمبر هغه سهار په ایرو او لوګو کې ورک شول. د ولسمشر مرستیال کمال هارس او نورو چارواکو دغه ورځ د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره په یوه غونډه کې ولمانځله. په دغو بریدونو کې په هغه وخت کې نږدې 3000 امریکایانو وژل شول او له هغه وروسته د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه او پر افغانستان د برید امر وکړ. د دغو بریدونو طرح او القاعدې مشر اسامه بن لادن د ادعا له مخې هغه مهال په افغانستان کې وو. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعال تمنا زریا پریانی د غذایي اعتصاب 12مه ورځ ده. تمنا زریا پریانی چې د طالبانو لخوا په مظاهرو کې د راپورونو له مخې د ګډون په تور زندانی او شکنجه شوې وه، ټینګار لري چې له طالبانو سره مالی مرستې باید ودرول شي، ځکه د دې په ټکو دغه مالی مرسته د جنسي اپارتاید د تایید په معنا دی. تمنا زریا پریانی چې څو میاشتې مخکې له افغانستان راوتلې، اوس په جرمني کې غذایي اعتصاب پیل کړی دی. له نوموړې سره پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کتلی او ورته ویلي دي چې دا وزارت به ژر د طالبانو له حکومت سره د مرستو په اړه یو اعلامیه ورکړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځانګړي ترین کې روسیې ته سفر کوي. د کیم جونګ اون زرغون بخونه ترین د مرمۍ ضد او په بیلابیلو دفاعي او پرمختللو امنیتي وسایلو سمبال دی. کرملین تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. شمالي کوریا له هغو په ګوتو شمار هیوادونو ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله یې د مسکو ملاتړ کړی او ادعا کوي چې د لویدیځ غچ اخیستونکی دریځ د اوکراین پر خاورې د روسیې د برید لامل شوی دی. په مراکش کې د تیر شنبې شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2902 ته پورته شوی. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې د دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پرله پسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړې ده. اوس هم د ورزش له ډګره، د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون اعلان کړی چې دواړه ټیمونه په یو تدارکاتي سیالۍ کې سره مخامخېږي او دا لوبه یې د قطر د فوټبال جام د 2023 کال لوبه ته له پرمختګ سره مرستنه کوي. د افغانستان د فوټبال درویش کلنې لوبډلې له هانګ کانګ سره تر لوبې مخکې ایران او ازبکستان ته خپلې لوبې بایللې دي. او د کرکټ د آسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري. پروند د غجان د لوبه په لړ کې هند وتوانی د پاکستان ته ماته ورکړي. د هند او پاکستان لوبه د ورښتونو په سبب څو واره وزندیده او ان دوی مورازي ته وغځول شو چې بل اخره هند پکې بریا خپل کړ. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن د ومی ورځې په مخه د تورخم دروازه د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوی. سوداګري مالی زیان ډیر یادوي.
$1 million نه اضافه زما په نظر باندې مالونه بیخي مطلق خراب شوی دي او د منځه تللی دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپور ورکوونکي یو ځل بیا په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان یو استازی وایي
ماموریت گزارشگری ویژه
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید رامنځته شي.
پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای د کډوالو یو فعال مپختل.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. د اپریشن په نتیجه کې تر 1.5 زیات افغانان نیول شوی دي.
او د مراکش په زلزله کې د مړو شمیر 2900 ته پورته شوی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. کتر پای از موږ ملتیا وکي په دوه منیمای کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. اوس هم راځو د خبرونې د سر راپور ته. تکه څنګه مو چې په وړاندې هم واوریدل نن پرله پسې ومه ورځ چې د تورخم دروازه د عام خلکو د تګ راتګ او د غراز د سوداګریزو مالونو د صادراتو او وارداتو په وړاندې بند شوه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې د تیرونی د ډزو په تړاو پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره د دغه هیواد پر خاوره یرغل وکړي. خو طالبان بیا د پاکستان لوري ګرام بولی او وایي چې دوی هغه پوسټر غوله چې په خوا د افغانستان اړوند و. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت د دوشمې پرز ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د وینا قانون ودانی په جوړولو سره هڅه وکړه چې د دغه هیواد پر خاوري برید وکړي. اسلام آباد د طالبانو ځواکونه په هغه پیښه کې په بې توپیره ډزو تورن کړل چې تیره اونۍ د تورخم بندر د تړل کېدو لامل شو. خو د طالبانو حکومت له دې پیښو وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یو پخوانی پوسټر غوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري د تورخم دروازې تړل او پر طالب امنیتي ځواکونو ډزې د شګوډي توپ خلاف عمل بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال خان جنرال کوزی چې د دوړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ د مشورتي ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی، د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د خصوصي سکتور استازو سره د بندرونو د پرله پسې بندېدو په اړه خبرې کوي.
خصوصي سکتور د پاکستان سره به ګورو. د مشترک اتاق د بورډ غړي هم را دعوت کړي د کراچۍ نه، د لاهور نه او د پېښور نه، او په دې ارتباط باندې خپل منځ کې دغه کوو چې دا د دواړو ملکونو ګډه نقص دی، تاوان دی. یو مشخص پیشنهاد باید د خلکو ته ورکړو چې وروره په دغه هر وخت کې تاسو په دغه میوو په وخت کې دا کار کوئ او دا باید په آینده کې ونشي.
د تورخم دروازه د چهارشنبې ورځې له ډزو وروسته چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته بنده ده. د بندر دواړو غاړو ته په سلګونو بار وړونکي موټر درول سوي. سوداګرو ته په سلګونو زره ډالر زیان اوښتی دی او ډیری خلک وزګار سوي دي. بل خو د ننګرهار سلګونو سوداګرو او اوسیدونکو پرون د تورخم بندر د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د میوې او سبزیجاتو لسګونه لارې چې پاکستان ته تللې وې د بندر له تړل کېدو وروسته بیرته جلال آباد ته ستنې سوي او بارې په لیلام کې په ټیټه بیه وپلورل سو. د پاکستاني میوې لکه کیلې او ام په سلګونو لارې بار چې افغانستان ته روانې وې هم د تورخم بندر بلې غاړې ته په لنډي کوتل کې بندې سوې او د سوداګرو په وینا د میوې خرابې سوي دي. د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د طالبانو او پاکستانی حکومت د استازو ترمنځ د یکشنبې پر ورځ خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولوي عصمت الله یعقوب له خوا رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼې کې راغلي چې په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو د ټولو ستونزو د هواري په اړه هوکړې ته نه دي رسېدلې.
و موردل چې د تورخم دروازه نن د ومه پر لپسې ورځې په مخه هم د عامو خلکو او سوداګرو په مخ تړل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستيال خانجان الکوزی اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د خصوصي سکتور له استازو سره ګوري ترڅو د تورخم لارې خلاصون ته لارې چارې ولټوي. زما همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې له ښاغلي الکوزی نه پوښتلی چې د تیرو ورځو د لارې بندښت افغان سوداګر څومره زیانمن کړي.
دا شپږ ورځو کې تقریبا دغه خو ډېر زیات سخت دی چې په دقیق وویل شي، مګر د $1,000,000 نه اضافه زما په نظر باندې هغه مالونه چې بیخي مطلق خراب شوي دي او د منځه تللي دي، یا په هغه مالونو باندې چې ترانزیتي مالونه دي د بریج او ډیټینشن ته راغلی دی، او نور هغه مالونه چې خرابېږي نه ولاړ دي او توقف یې ته اخیستلی دی هغه دومره تاوان نه دی. اما دا چې اوس پرځن د پاکستان کیلی راځي په تورخم کې تر لوړ کې پوری د کیلو موټرې ولاړې دي، په سبتېشا د عامو موټرې ولاړې دي، همدارنګه د نور داسې اموال دي چې هغه خرابېدو په حالت کې دي لکه لیمو.
دغه نړیوال تجارتي قانون څه وایي؟ هغه هیوادونه چې بهر ته لار نه لري قانون څه وایي چې بل هیواد حق لري چې بارډر پہ وتړي کنه؟ دا خو د سوات په هر وړ یا هر یو چیرته برداز وسی یا نخته به وسی بیا به بارډر یا سرحد باندی. آیا پاکستانی سوداګر او مقامات سره په دې خبرې کړي چې دایمي حال رامنځته سي؟
وروره خبره دا ده چې واقعت خبره دا ده چې دلته زور بالای زور ده، نو منګه د پاکستان سره د اپټا قرارداد لرو، د اپټا یو بلبلی قرارداد ده، پاغه کې تعهدات دي، پاغه کې ترانزیت ده، پاغه کې خپل منځي تجارت ده، پاغه کې ترانسپورت ده، څلور پروتوکول دي، ټول په بلبلی معیارونه دي، دوی امضا کړی دی، دوی پارلمان تصویب کړی دی، ګرچې وخت یې تیر شوی دی مګر بیرته پارلمان لیکلی دي چې بیرته چې بل اپ ټایم ځکه کی تر هغه وخت پورې به دا مایول اجرایي. بل دا چې موږ د ډبلیو ټی او غړي وو د افغانستان او پاکستان دواړه د ډبلیو ټی او غړي وو، د ډبلیو ټی او یا د بینالمللي تجارت قانون له مخې نه مجبور مکلف یو چې بینالمللي قوانین په ځان باندې مراد کو. په هغه کې هیڅ کله داسې نشته ده چې دغه دی وشي دا یعنی لار دی، یو خو هغه ایمرجنسی حالت دی، ایمرجنسی موږ منو چې د 2 ساعت 3 ساعت یا 4 ساعت دپاره ټکه ټوکه وشي، په یو ځای کې سیل راشي، په یو ځای کې زلزله وشي او دلته امنیتي ستونزه پیدا شي، دا په ټولو سرحداتو کې د بارډرو کې په صفري نقطو کې د جهان شته دی، ټکه ټوکه چې وشي داسې چې آرام شي بیرته سمدستي په عین حالت کې بیرته دغه وشي اعلان وشي چې فقط عاجل مریض ته اجازه ده او مړي ته اجازه ده او په سرتیسه زخمي ته اجازه ده او ترانزیت ته اجازه ده. دا په ټوله دنیا کې دا اصول دي، دا جنګونه په عراق سوریا په ټولو ځایونو کې شته، مګر دلته متاسفانه داسې نه وي. بس څنګه چې دوه ساعته ډزې وشي او بیا شپږ ورځې یو هفته بارډر بند دي، بلملي اواز هم ډېر خلک زموږ نه اوري او بس دغسې یو مشکل سره مخامخ یو.
حاجي صاحب، وروستۍ پوښتنه، د افغان تاجرانو لپاره بدیله لار سته؟ آیا د سپین بولداکو غلام خان او دغه نور سرحدونه خلاص دي د ایران خواته د چابهار خواته؟
بدون د شکه چې سړی مجبوریږي چې په بدیلو لارو فکر وکړي او بدیله لارې شته دی، خو یو څه چې قابل دی یادولو دی هغه دا ده چې دغه میوه زموږ د میوې او د سبزي وخت چې دی، دا میوه او دا سبزي په شمالي او په مرکزي آسیا او په ایران کې زموږ نه خرڅېږي، مجبوري جنوبي آسیا ته وړي، یا پاکستان یا بنگلاديش او یا هندوستان ته. نو زمونږ زیات نه دین صادرات چې دي په سلو کې 50% پورې پاکستان ته راځي، خصوصا معدنم او میوه انګور او دا شیانم.
وروستۍ پوښتنه چې اوس را پزړل سوه حاجي صاحب، آیا فکر کوي چې پاکستان له تجارت نه د سیاسي ابزار د وسیلې په توګه کار اخلي؟ سیاسي فشار
نه تا نه پاکستان بلکې ټول بدبختانه زمونږ همسایگان او بالخصوص حتی پخوا د جمهوریت په وخت کې خپل افغانستان به هم د تجارت او د دې شیانو نه د سیاسي فشار په اله باندې استفاده کړي. خپل امریکایان هم کوله او دلته د کېد شک نشته چې پاکستان د یو سیاسي فشار په اساس علي په اساس باندې استفاده نه کوي د اقتصاد نه، ځکه اقتصاد د افغانستان لپاره ډیر مهم دی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی و چې د تورخم لارې د بندوالي پر زیانونو یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45مه ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 12 یعنی پرونه پیل او تمه ده چې د اکتوبر تر شپږمې به دوام وکړي. په دې جریان کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت هم پراخ بحثونه وشي، چې یو یې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور او اړوند نور مسلې دي. د دې راپور یو ابتدایي بڼه خپره شوې ده چې په دې راپور کې څه راغلي تفصیل په دې راپور کې له احمد تکلاورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي د بشري حقوقو د شورا د 45مه ناستې په درشل کې ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت باید تمدید او نور هم تقویه شي. نصیر احمد اندیشه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې هغه غوښتنې مطرح کړي چې تمه ده د بشري حقوقو د شورا 45مه ناستې ته وړاندې کړي.
ماموریت گزارشګری ویژه افغانستان باید تمدید شوه او همچنان تقویت شوه.
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا رامنځته شي. هغه وړاندیزونه چې د ځانګړي راپورټر او د ښځو د تبعیض ضد کاري ډلې د جون میاشتې راپور کې راغلي وو جدي تعقیب شي. د جندر اپارتاید بحث په دې راپور کې راغلی وو او باید په جدي
تعقیب شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل کلنۍ راپور وړاندې کړی. د دې راپور لومړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خپره شوې چې د افغانستان د بشري حقوقو او پتیره د ښځو وضعیت پکې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د راپور په لنډیز کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو پراخ محدودیتونه په قضایي سیستم کې پراخې ستونزې د بشري حقوقو د سرغړونو د پوښتنې لپاره د مسؤولو ادارو نشټوالی د مسؤلیت منلو او حساب کتاب نشټوالی د افغانستان د خرابېدونکي وضعیت لوی عوامل بلل شوی دی. ریچارډ بنټ خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي لا هم وخت لري چې د بشري حقوقو د سرغړونو له کبله رامنځته شوې تراژیدي ختمه او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 45مه ناستې په درشل کې د دې راپورونو او څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوده لای، خو مخکې د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د سازمانونو راپورونه له واقعیت لري او ناسم بللي وو. طالبان ادعا لري چې د دوی په حکومت کې پرچا زور زیاتای نه کیږي او وایي چې دوی د ټولو حقونو رعایتوي. لبلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان تور لګولای چې طالبانو تیر دوه کاله ښځې او نجونې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي او پر دې سربیره په پراخه کچه بشري حقونه نقض کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 45مه ناستې په درشل کې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د بشري حقوقو په تیره د ښځو د وضعیت د ښوالي لپاره لا زیات اړین او پر وخت اقدامات ترسره کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو ګڼ اقدامات د بشریت ضد جنایتونه او ځورونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان سپارښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر د ماموریت دوره وغځوي. ترڅنګ دې سازمان ویلي چې د بشري حقوقو شورا باید د ټولو نړیوالو جنایتونو د سپړنې لپاره د یو خپلواک او بې پرې میکانیزم پر رامنځته کولو سره د حساب کتاب پروسه چټکه کړي. طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واکته ورسیدل. له هغې مودې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. د 2022 کال په وروستیو کې نجونې له پوهنتونونو راوګرځول شوې او د ښځو پر کار پراخ بندیزونه ولګېدل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان په سندي ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي دغه هیواد پولیسو په کراچۍ ښار کې تازه تر 150 ډیر افغانان نیولې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې افغان کډوالو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ یې دغه معلومات ترلاسه کړي. دا چې هلته نور څومره افغانان بندیان دي او دغه تازه افغانان څه ډول نیول شوي او تر کومو شرایطو لاندې ژوند کوي تفصیل له سنا کاکړ اورو.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 150 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. دې اپریشن په نتیجه کې 3.5 زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا 130 کسان چې کوم دي هغه عدالتونو ته دوی پیش کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دی او په بیلابیلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دې پریکړې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی ازادي راډیو ته وویل
دا چې زمونږ ویزې په جولای میاشت کې ختمې شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت ته اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزې د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کېږي او هغه ویزې چې په تور بازار خرڅېږي چې یو ویزې قیمت تقریبا د زرو ډالرو څخه نیولې تر 1.5 ډالرو پورې دی، د هغې وس نه لرو. او نارمل ویزې د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورکول کېږي. نو په پاکستان دغه اخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی زمونږ په ډېر مونږ باندې ډېر فشار راوړی دی او مونږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمل حبیبي هم ورته اندېښنې لري.
په دې وروستیو کې پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړي دي چې په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او ریپورټ کړي دي، چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصا خپله هم چې هڅه کاروبار مې دلته شروع کړی، یعنی ښار ته کله کې چې ریزم واقعاً په مشکلات سره همیشه بس سرګردان یم یا روحي فشار باندې ډېرې تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم د هغوی لپاره ونیو، ځکه ما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نشته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ARY شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولي دي. په ورته وخت کې د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي، که نه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد له حکومته غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي څو په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د نړۍ په حالاتو کې د مراکش د زلزلې پر وضعیت تمکیږو. په مراکش کې د تیرې شنبې شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2022 ته پورته شوی دی. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پرله پسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړه. د مراکش په تاریخي ښار مراکش کې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د بندو پاتې شوو کسانو د ایستلو هڅو ته دوام ورکوي. د ژغورنې له دغو ټیمونو سره د بریتانیا، اسپانیا او قطر د ژغورنې ډلې هم ملګري شوي دي. زلزله کې د ټپیانو شمیر هم 2522 تنه ښودل شوی او ویل شوي چې چارواکو ته دا څرک نه لګېږي چې څومره کسان به لا هم تر خاورو لاندې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو ستاسو خپل پیغامونه هم راټول کړی دي. دا به وروسته واوري، خو اوس راځو دې ته چې په نورستان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي او د هغوی د کورنیو مشران د تدریسي کتابونو له نشتون شکایت کوي. دوی وایي د درسي کتابونو کمی او نه موجودیت له درس ویلو او مطالعې څخه پاتې کړي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
د منټول ولسوالۍ د بانډو لیسی یو زده کوونکي زیاءالله سپینې نری جامې په تن کړي، تور پلاستیکي بوټانې په پښو دي او څو کتابچې یې په لاسونو کې نیولې. وایي درسي کتابونه ورته نه دي رسېدلي او له امله ستونزو سره مخ دي. زده کوونکي وایي په ټول صنف کې د هر مضمون څلور یا پنځه کتابونه لري چې د درس ویلو په وخت کې ټول ټولګیوال همدې کتابونو ته راټولېږي.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ته باید پوره شي.
په وینا چې د کتابونو او درسي توکو د کمی په وجه له درس ویلو او مطالعې بې برخې دي. د زده کوونکو کورنۍ هم د خپلو اولادونو راتلونکي ته تشویش کې دي. د منډول اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل له یوې خوا غربت د کتابونو نشتون او له بلې خوا په ولسوالۍ کې د کتاب پلورنځیو نه موجودیت خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
دلته یو شاګرد نشي کوی چې یو کتاب چې دولت لخوا اکمال شوی نه وي، یو موسسې لخوا اکمال شوی نه وي، یا کتابچې یا قلم، دلته دومره داسې دوکانونه هم نشته، یا هغه کتابونه چې په دوکانو کې مونږ واخلو هغه کتابخانې نشته. شاګردان واقعا د کتابونو د نشتون، د کتابونو د کتاسې د کمښت سره مواجه دي.
په یاد ولایت کې د پوهنې مسؤلین هم یاد ستونزه مني او وایي مشران کوښښ کوي چې په ټول هیواد کې د درسي موادو کمی پوره او زده کوونکو ته اسانتیاوې چمتو کړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتون شکایت کوي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره شو، خو تر اوسه یې له شپږم د لوړو ټولګیو او د پوهنتون ښځینه محصلینو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو طرحه چمتو نه کړه.
تاسو لا پیغامونو
ولی السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه ورور زمر دا پیغام دی چې زمر د واشیر ولسوالی چې د تیر کلونو کم دته د مخابراتي شبکو پوشش یا پالت چې و ډیر کمزور او کار نه کوي. د تیر نظام په وخت کې واغه چې یوازې په ټول واشیر ولسوالی کې یو بیسیم پایا یا استن تر اوسه پرسته په وختونو کې خو د سر د شپږو د ماښام د شپږو بجو پر پالت کوي، نو بیا به ټول شپه باندې و. خو اوس چې څلور ساعته د پایا چې د خلاص بیا پالت کوي، خو تر څنګه زموږ ټول نور واشیر ولسوالی چې دغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضان چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي. تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي، خبرېږي نه، یا کله یو امبولانس ته خبر کړو بل چاته. نو دلته ایاتان راغلي دي، دلته پایې منظر شوی دي، تر اوسه پورې هغه بند منظر شوی دی. د دې سیمې هغه نه بند راوړ شوی دی، تر اوسه پورې البته نه کار شوی دی ور باندې او نه مانتنونه دلته راوړ شوی دي. که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنې شوی وي چې دوه انتنونه به راو تقریبا په تېر کال کې، نو تر اوسه پورې هم هغه کې هېڅ یو کار هم نه دی شوی. نو زموږ دا د اسلامي امارت د مسؤلینو او بیا په خاصه توګه د لوړپور چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
سلام، زه حبیب رحمان زواکم، دا محل د ایران د شهر تاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد راځي. پښتون ورڅو خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره راځي. وای په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته دی چې موږ خپل د عیال نفقه برابره کړو. نو په افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه سي. موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته په لاره باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولای. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لوی سند دغه د کله چې موږ نیمروز ولایت سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغه ته پر دغه لوی لار باندې مخابراتي شبکې نشته او موږ خلک له دې کابله د سختو سند سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي نو دینو څه کولای شي چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه لوی لارې ته دي انتنونه راوي تر څو پر زموږ د خلکو دغه لوی ستونزه حل شي. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره ورسېدو دوهمې نیمایي ته په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو د وضعیت او د حقوقي محدودیتونو او پر حقوقي د لګول شوو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه اندېښنه د ښاغلي بنټ د کلنی راپور په هغه برخه کې ښودل شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا پرون خپور شوی دی. امریکایانو پرون دوشنبه پر دغه هیواد سپتمبر 11 د تروریستي برید 22مه یاد غونډه جوړ کړه. په 2020 کال د سپتمبر په 11مه برمته کوونکو له مسافرو ډاکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز د برجونو سره وجنګولې. دریمه الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېد او څلورمه یې په واشنگټن کې د پنټاګون مرکزي دفتر ته څیرمه ولګېد. په دې پیښه کې نږدې 3000 امریکایي اتباو وژل شول. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعالیت منا زریاب پریانی د غذایی اعتصاب 12مه ورځ ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځانګړي ترن کې روسیې ته سفر کوي. کرملین تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. او د کرکټ د آسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځیدلې ده.
دغه ومان چې دی په دست کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
پخوا چې و زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی چې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولې خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پښتنه خو به زه ستاسو څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوی معلومات ښیي سح کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخه نیول سوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره سوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې 6 کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 102 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په درس کې شنه کېږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنګ بیا ایف باسي، د ایف سنګ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې دوی 6 کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس 1 کارخانې ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوا د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دښتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي. بېوزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 50 یا 160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي، نه پوهیږو چې څه شی ځین جوړیږي. دلته یې موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکي راځي او زموږ څخه رانیسي.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوالو بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې سوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو 6 کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول سوی وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه سوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلني راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه پریښي وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و کڅه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځلې وڅکوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخه یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې. نو اوس چې دی 15 دقیقو پاس یا 10 دقیقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشې موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشې موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له 1 کال راهیسې نشه پریښې ده. دوی وی کله چې دوی په خوانه شکوله د نشې موادو ډول او کیفیت ته نه قتل زکه هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب وو.
په خوا چې واز ما ډیره خوله حافظه وو، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیره مخکنه خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبوی څه وخورم بېګاله راغېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار میکړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه، نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل لغه نه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري. بدې اغیزې په عصبي سیستم باندې دادي چې کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکرونه ای، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د هغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه ته ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکارو ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي څېړنې ښیي چې جګړې د نورو زیانونو تر څنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لیرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشې مواد کاریږي، څنګه کیدلای شي چې د افغانستان غونې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکه لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی، نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري. مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کېدل او ټپي کېدل او اثارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړی کرخو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري په خوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خه جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بېخوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي، تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لرې ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې او عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي، او تر ډېره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې معتاد شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې یا د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اخشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني، او خپل کورنۍ، خپل ماشومانو او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوي ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
زه یو ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې زموږ یو سړی و دغه هلک ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا واده و دې سایلو ته به ډېر تلمه. بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته ډېر ته ماپي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه یو لوګای لوګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاپ مې ورته کېده تر دغه ځي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خوندې درونو زه پخوا وظیفه کې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورشو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک د کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه کې مې غلا کول مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول ځینې پیسې که راسره به وی هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر که دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. دا د خلک کورو ته به ځان مې اچول کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به همدا کار وکړم. یو ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه مې پاپه فراری ومه خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کور نه مې دوه بسکره وویست هغه بسکلان 5000 قیمتې وو ما نه سړی په 5000 روپۍ واخیست. دا خاطره مې داده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور پلار احترام نه پېژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د اخرت مو پام نه یي بس په خپل حالات کې نه نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دی دی یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغ مې ورور ته ویل که زه یې راته مارج کړم او زما زړه ته تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ ښیلې بچي مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړي کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه خامخام مې مورم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکډه شوی وي خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د کور ور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوایه دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کډه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه پېژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم زه یې څه پېژنم.
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پېژنې؟
هو پېژنم.
څه څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام جی صاحب. ستړی مشه؟
تم ستړی مشه سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. راځه راځه جی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
جی صاحب څنګه جوړې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستاد دې خاده لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پښتنه خو به زه ستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی؟
ما خو چې لرنګ وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه. ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
وروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدي لا څنګه یي؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولای. جی صاحب، زما سره اسناد شته، قرارداد را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولای، بېغم اوسه.
تا چې کور ورکه څنګه سړی وو؟
سپین ګیری سړی وو. ښه مبارک سپینه ګیره یې درلوده.
واه وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم. ته بې غمه اوسه، که بل څوک وو ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري؟ ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه، دا ځای ته راغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلی؟ خیریت کو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسیږی؟
او زه اوسیږم. ولی
زما نوم سید محمد ده، راهنما والایم. تا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړو. د کرایه اسناد هم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال ده.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد دې یو سړی وي او په کور کې دې بل څوک اوسیږي.
نو بازار اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشه یي موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
Bye.
پپ پانی پلو نو جیول بدل کر دوں